کابل کې د مازیګر څلور بجې سه. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مو زفر باز ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. عیني شاهدان وایي چې ایراني پوله ساتو لسګونه افغانان چې په قاچاقي ډول ایران ته د تلو نیت درلود، اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه درویشت کسان ترۍ تم دي او یا مړه سوي دي. دا به هم وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ د نور مشرانو او پلویانو عکس العملونه راغلي دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2500 شو. د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د بندیانو د آزادېدو هرکلی کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 ته ورسید. د ښاغلي معیار په وینا تر اوسه 311 کسان له کورونا بیرته روغ شوي دي او څه باندې 70 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لست ورکړی و. ښاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې طالبان د سولې لپاره نور ورته ګټور ګامونه هم واخلي.
یو مثبت قدم دی چې طالبان اخیستی دی. موږ اقدام هرکلی کوو او هیله لرو چې په راتلونکي کې هم د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ورته اقدامات وسي تر څو موږ وکولی شو چې پر یو بل اعتماد ډېر کړو، تر څنګ کې هغه بعدي اقدامات چې په دې پروسه کې لازم دي هغه پیغام سره او هغه اقدامات چې په انفرادي ډول وړاندې کېږي په انفرادي ډول یې مخته یوسو.
نوموړی وایي د سولې لپاره اړتیا ده چې طالبان تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبان نه باید د تاوتریخوالي د کمولو اجازه له نورو هیوادونو واخلي او په دې اړه باید د افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. د لغمان چارواکي وایي چې د مهترلام په ښار کې د دغه ولایت د محبس پر مدیر چاودنې 3 ملکیان ووژل او د مدیر په ګډون 4 دولتي کسان ټپیان کړل. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن شنبه له غرمې وړاندې په داسې مهال وشوه چې د لغمان د مرکزي محبس مدیر نور محمد نیازی په یو رسمي کار پسې له محبسه د وتلو په حال کې وو. خاغلی دولتزی وویل چې چاودنه د محبس لومړی قراول ته څیرمه د عمومي سړک پر سر شوې. بل لور ته د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي چې د دغه ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د سیمه ییزې اردو 2 سرتیري وژل سوي. په یو بل خبر کې اوري چې د اروزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې د هوان دی مرمۍ د چاودېدو له امله یو ملي پولیس وژل شوی دی او بل ټپي دی. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته ویلي چې پر یادو ملي پولیسو د هوان دغه مرمۍ د دویمې حوزې په انګړ کې هغه مهال وچاودېده چې موټر ته پورته کوله. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. په سمنګان کې طبیعي پیښو ته د رسېدو ادارې مشر صبغت الله سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په رویو دواب او خورامو سرباغ ولسوالیو کې رامنځته شوي. نوموړي وویل چې دا لومړني راپورونه دي او ممکن د زیانونو کچه لوړه وي. په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زورورو سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي: د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی، او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د لیکلي پښتانه مشران باید د پښتنو ته ځواب ووایي. پر عارف وزیر پرون ماښام برید وشو او نن یې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې په دې اړه باید خپلواکې او مؤثرې څېړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. دغه دارو یوازې هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې روغتونونو کې بستر دي. د دغه دوا د ګټې اخیستنې خبره د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشر سټیفن هان هغې غونډې کې وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم حاضر و. دا درمل په کلیفورنیا ایالت کې د ګیلیاد ساینس شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت ویلي 140,000 ناروغانو ته به یې ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 20 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو. له دې وړاندې د کیم د ناوړه روغتیایي وضعیت اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا مرکزي اجانس ویلي کیم د جمعې په ورځ دغه هیواد کې د کیمیاوي کوډ فابریکې د پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. په انځور کې لیدل کیږي چې هغه مسکای دی او له خپلو همکارانو سره د فابریکې لیدنه کوي. رویټرز اجانس ویلي دغه انځورونه په رسمي ورځپاڼه روډینګ سینمون کې خپاره شوي، خو رویټرز لیکلي د انځورونو کروالی نشي تاییدولی. شمالي کوریا د کورونا ویروس د مخنیوي محدودیتونه وضع کړي او خپلې پولې یې تړلې دي. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکول شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. اینی شاهدان وای ایرانی پولیساتو لسکونه افغانان چې په قاچاقي ډول ایران ته د تلو نیت درلود اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه 30 کسان ترې تم دي او یې مرستې دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
په توپنګ نه زد د تپیرم به خود مکت که بور تو اونا که غرق شد تو خدا غرق افغانی را داری او می بوردی نه خود خنده می کرد.
د افغانستان د بیارغونی لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایی ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړې. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي عارف وزیر چې د سختو ټپونو له کبله نن شنبه د اسلام آباد په روغتون کې سا وکړه، د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل
په پنځه سپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولې مې وینم جمع وا، سر او دماغ ته توان رسېدلی و. نو د ډېر کوشش په وجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچنه شو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. او په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه اوریدلی سي له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته عینی شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسګونه افغانان اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي او له دوی څخه 30 کسان ترې تم دي او یې مړه سوي دي. دا عینی شاهدان وایي چې د اوو کسانو مړې له اوبو راایستلې دي. د هرات چارواکي وایي دا اداوي د ډیپلوماټیکو لارو له ایرانی چارواکو سره تعقیبوي. په دې اړه له هرات څخه د شاپور صابر راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
تر 500 زیات افغان کډوالو هڅه کوله چې په هرات ولایت کې له غیر قانوني لارو په کاچاکی لاره ایران تا وارد شی او هلتن لولار شی خو هلتا دا ایرانی پول ساتو لخوا نیول شوی دی لا دوی چخا یو شاولی نمیگی ده فاریاب ولایت او سیدون که ده چی دا ایرانی پول ساتو لخوا نیول شوی دی دا لازاده ردیو سرا پا خبرو که وویل چی ایرانی پول ساتو لمره پر افغانانو دزی وکلی او زیاتره مجبور کلن چی هلتا روانو بوتا زانونا و ورسی دا وویل چی وتنه د ووتنو جسدونه یې لوبو راستلی دی او درويشتنه نور نبرک دی چې خایي ډوب شوی او مړ شوی بوبي د هرات د حوزوی روختون مشر ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه نن د سرحدي سواکونو لخوا دغه شفقانی ته انتقال شوی دی همدارنګا مولوی محمد او غلام یحیی چې د اجسادو تحویل لپاره دغل تراغلی دی دوی د ایران حکومت تورن کړشي پرته له توپیر او پډیر واشت سره افغانان وښنی په هرات کې د هرات ولایت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به له ډیپلوماټیکو لارو له ایرانی چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي دا هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت د والی د سپارښتنې سرسم او هغه ادعاوې چې شوې دي دا قضیه په هر اړخیزه توګه څېړل کیږي او هغه برخې چې د هرات په چارواکو پورې مربوط دي دوی له ایرانیانو سره تعقیبوي او نور مسایل به له ډیپلوماټیکو لارو او همدارنګه په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له لارې تعقیب کیږي دا په داسې حال کې دا چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وړمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او په دې ټلیفوني خبرو کې پر نورو مسلو سربیره د افغان کډوالو او همدارنګه د پولي پر خوندیتوب هم بحث شوه.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې له ایران سره پر پوله درویشت افغانان ورک سوي او د او افغانانو جسدونه موندل سوي دي. د دې پیښې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هر اړخیزو څیړنو د پیلیدو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو ورونو پرچې د افغانستان او ایران د افغان مسافرو د وزن کېدو په اړه معلومات خپره کړي اندېښمن شوی او په دې رابطه یې د بیرونیو لارښوونه کړې. ښاغلی اتمر سر وزارت د سیاسي مهم په مشرۍ د حقیقت موندنو ټیم ته دنده سپارلې
د بهرنیو چارو د وزارت وین ګران هیوادو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وو بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د فم پر سله شاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله عبدالله د ټیم د خبرو په اړه دغه راز وایي چې په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
په داسې حال کې چې ارګ او د عبدالله عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک به 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دوه سره کېږي نه او نه دوه سره حکومت جوړیږي او نه دا حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراري.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د والی لپاره د خبرو ورونه پرانیستي دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویان فریدون فزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغې طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ومنل شي.
اړتیا ده چې هر څه زر روان سیاسي کړکیچ د حل یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي.
مطول تمرکز پام دی دی منزګړي رفت آمد دري هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر مانی وایي چې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، کله چې مذاکرات ختم شول حکومت په خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ویل چې عبدالله عبدالله به ډېر ژر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرۍ به پای ته ورسیږي. د ارګو سپیدار ترمنځ سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په تیرې فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو انتخاباتي سیالۍ عبدالله عبدالله پایلې ونه منلې. ښاغلي غنی او عبدالله د مارچ میاشتې په نهمه نیټه په جلا جلا د ولسمشری لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ته هم ورسی یو زموږ راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د و مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ نورو مشرانو او پلویانو عکس العمل ښودلی دی. عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د وسلوال برید له کبله سخت ټپي او نن شنبه د اسلام آباد په روغتون کې سا ورکړه. تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي محسن داوړ په ټویټر کې لیکلي چې عارف وزیر د هغو ترورستانو لخوا ووژل سو چې د شو ترورستانو خطاب ورته کیږي. محسن داوړ لیکلي چې د دغو ترورستانو د مشرانو پر ضد به د دوی مبارزه روانه وي. بل مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي چې د او د پی ټی ایم نورو مشرانو شهید علي وزیر ته مخکې تر دې چې جنازه یې وزیرستان ته ولېږدول سي په اسلام آباد کې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. ښاغلي خټک لیکلي دا د عارف وزیر د کورنۍ اتلسم غړی دی چې د دولت له ملاتړه د برخمنو افراطي وسلولو لخوا وژل کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر مخکښ غړي عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلول برید وسو. د عارف وزیر د تروزوی او د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون ویلي و چې عارف وزیر یو مرمۍ پر سر او دوی مرمۍ پر مټ لګیدلې وو. د په هغه حالت کې اول د ډیرا اسماعیل خان روختون تر سوال سوي بیا د اسلام آباد پیمز روختون ته ولېږدول سو. خو عارف وزیر بلاخره د سختو ټپونو له کبله نن شنبه سا ورکړه. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل
په پیمز هسپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولیم وینم جمع وا سر او دماغ ته هم توان رسېدلی و. او د کس طرف ته چې کوم اوږه ده د هغې بنیادي چې کوم وسل دی هغه هم زخمي شوی و. نو د ډېر کوشش باوجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچ نه شو.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي د نامعلومو وسلوالو د موندلو او نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې وسلوالي حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عارف وزیر وروستی وار د اپریل پر 28مه له زندانه خوشې سوی وو. پولیسو دی د اپریل پر 18مه په واڼه کې په دې تور نیولې و چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ویناګانې کړې وې. هغه تورونه چې عارف وزیر رد کړي وو. عارف وزیر د محسن داوړ او د خپل ترزوی علي وزیر ترڅنګ د مارچ میاشتې پر 9مه په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه اخیستې وه. عارف وزیر همغه وخت په کابل کې یو غونډې ته په خبرو کې ویلی وو
زه خپل واضح خبره کوم چې طالبان تر اگردي افغانستان کا هر چا وران کړای دی کا د مو پلوروي کا د مو ورورمي دغه نزه تر اگر ورته دا تر اگر ده. طالب نن سوله د امریکایونو سره کوم چې مو تو تا ویلل چې د دغه په سود کې وداره د ملي اردو وداره د عسكر دا منافق شه. آی منافق نن خو منافق شوه تو سره جهاد راوته.
عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم له تاسیس راهیسې د دوو کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت و نکړي. بیرته ګرځو افغانستان ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړي. د الوت ځواک یې په سلو کې 8 کم سوی او الوتنې هم راکمې سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا راپور ردوي او وایي نه یوازې چې د دوی د الوت ځواک نه دی کم سوی، بلکې په وروستیو میاشتو کې افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی سوی دی. په دې اړه تفصیل اجمل آند راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړ چې وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان هوایي ځواک الوتکې او الوتنې کمې شوې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې د دوی الوتنې نه دي کمې شوې، بلکې افغان هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې نور هم پیاوړی شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي د امریکا افغانستان په مشرۍ د روزنې مشورې ملاتړ او قومندې هوایي ځواک د روان میلادي کال په پیل کې د افغان هوایي ځواک د 12 الوتکو د کمیدو رپورټ ورکړی دی. په دې کې روسي ساخت مې 12 الوتکې هم شامل دي چې یا له کاره لوېدلې او یا زیانمنې شوې دي. همدارنګه یو نوی ایم ډي 1530 ډوله بریدګرا هیلیکوپټر هم په جګړه کې له منځه تللی. د رپورټ په وینا د مارچ د میاشتې په پای کې افغان هوایي ځواک 1450 د کارولو وړ الوتکې درلودي. د سیګار رپورټ زیاتوي چې سکل تر اوسه پورې د افغان هوایي ځواک الوتکو د تیر کال په مقایسه په سلو کې شپږویشت کمې الوتنې کړي. د راپور په وینا د دې یو سبب د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موده هم ده چې په هوایي بریدونو کې کمی راوستې. همدارنګه د ژمي سړه هوا او د کرونا وایرس محدودیتونو هم پر الوتنو اغېز کړی. خود افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي ځواک الوتنې کمی شوې نه دي، بلکې د پخوا په مقایسه افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شوی. د ښاغلي احمدزی په وینا تیر کال څو الوتکې نسکورې شوې چې د هغې په اړه دوی په هماغه وخت کې معلومات خپاره کړي،
بلکې نسبت به گذشته قوای هوایي کشور واقعا به پای ایستاد شده و در همه بخش ها ما پیشرفت های عالی داشتیم.
خغلی احمد زیوی د پخا په مقایسه د هواد هوایي ځواک واقعا په خو د لیدلې او پټولو برخو کې موږ ډیر پرمختګونه کړی. دا دوی د سرګندونو بر خلاف سمو ګل وطني وس هم په کافی اندازه د همغه محل ویش لمخې چې د افغانستان وردوی لري او د افغانستان حکومت لري دوام لري. زموږ کډرونه له تخنیکی او مسلکی په لور روزل شوی دي، الوتنې مروان دي او په دې برخه کې مستونزې ډېرې کمې شوی. نو مولي دارت کړه چې ګوندې د 2020 کال په لومړي درې میاشتو کې د 12 الوتکې کمی شوې وي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر وایي کمی یوازې په هوایي فعالیت کې نه دی راغلی، بلکې د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو هم د مارچ تر 1.3 نیټې پورې د کال په لومړي درې میاشتو کې 1528 مځکني عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپږ دېرش کمی اخی. سیګار وایي د افغانستان د ځانګړو امنیتي ځواکونو تر نمایي زیات عملیات په خپلواکه توګه او د امریکا او یا نورو ایتلافي ځواکونو له مرستې پرته ترسره شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تړون له لاسلیک وروسته طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي او په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه هم د پخوا په څیر پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو پر ځای طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي. د پوځي څېړونکو په باور په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د خپل هوایي ځواک پیاوړتیا او ملاتړ حیاتي رول لري، څو وکولی شي په لرې پرتو سیمو کې سرتیرو ته اکمالات ورسوي، د اړتیا په وخت هوایي بریدونه وکړي او همدارنګه د جګړې ټپیان انتقال کړي.
یو شمیر کابل شاریان شکایت کوي چې د روژې پر روانه میاشت کې قرنطین، بېوزلي او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی چې نن د کابل په قمبر څلور لارې کې راټول شوي وو وایي دغو ستونزو اړ ایستل چې سړکونو ته راوځي څو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې ږغ واوري. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیې لوړوالی بلاخر یو شمېر روژه په خوله ښځې، نارینه، سپینګیري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چارۍ قمبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپل بې وسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل:
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لاسګادي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغاني ګټلی، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
د عام روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرانیان ورسره مرسته وکړي. لاس لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي، خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنطین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي، یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې حکومتونه وشي، او که ولیکي په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلی ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي، او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی، خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی رادیو ته وویل:
د بودیجوي امکاناتو له طریقه هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده، او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي، دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفیږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي.
اخو د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کرونا وایروس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال تر وروسته لدې اجازه ورکړل سو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لاند وخت کې شسول. اسمت سارون نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر ستيفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم دی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بستری دي د اضطراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپي په دې خاطر هم ډېره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوي درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تېره اونۍ ویلي وو د یوه درمل تجربوي استعمال ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړی او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم دی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي وو چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او دی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د پسپینه مانی کې لشم سره لکتنی ورسته وویل کمپنی به یو نیم میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لشته لشه یو لکو چلویش زرو ناروغانو ته کافی دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یوه درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتانی ناروغیو او الرژۍ د ملي انستیتوت رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کرونا ویروس مخه نیسي. په کرونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انستیتوت له لوري په 1,3 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کرونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 240,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 3:30 بجې دي. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2,409 ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لست ورکړی و. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي. د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 6 وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، او کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې کولی سي تکرار او اوري پاتم د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکتر دی چې ونیزو پروګرامونو توسو یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میر بچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو الوزولو په تور یو شپږ کسیز ډله نیولې ده. برښنا شرکت د دغو کسانو لنیولو هرکلی کوي او وایي چې دغه کسان ته د سزا ورکولو ترڅنګ دي د الوزولو سویو ستنو د لګښت پور کول هم د ډله مکلف وګڼل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون بیا وایي چې دغه ډلې ته سخته سزا ورکول به پراتلونکي کې د برښنا د ستنو لنړولو مخنیوي وکړي. نور حال اکرام الله اکرام را کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږ کسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې 4 وړاندې په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغې ډلې 2 کلاشینکوف، 1 RPG راکټ او 1 ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغه ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان دي د برښنا د ستنو د نړېدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخته سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي.
خصمانه یا جرم انجام نمیتن.
د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ په مرزاخیل کلی کې د سور د میاشتې پاتمه نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برېښناستنی والوزول شوې چې په دې پیښې سره د څو شپو لپاره د کابل ښار او څو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. همدارنګه د غوستنو په نړیدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برېښنا یې ګټه اخیستله هم د څو ورځو لپاره چارې په ټپه ولاړې وې. پم دې حال کې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسیون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي. دوی هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برېښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي، ستر خیانت ترسره کوي، باید دغه شان خیانت عاملینو ته سخته سزا واورول شي. برېښنا شرکت وایي چې د دغه غوښتنو په نړیدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالره زیان یې اړولی دی. د